و بجې شو احمد شیبریم. السلام علیکم. لمړی هم لازجی رادیو څخه خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس څلوې لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 55 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی دی. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د سیلونو په ارتباط د ژوند رنګونه په پروګرام کې اورېدلی شئ او د ورشتونو په ارتباط اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 10 میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو یې ته یې هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوب لري. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې. ورسره له ایران هم افغان کډوالو وخت ناوخت افغانستان ته ایستل کېږي. د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ټپیان شوي دي. د پروان لپاره د طالبانو امنیت قمنداني په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه پرون هغه وخت وشوه چې یو کورولا موټر له یوه سراچه موټر سره ټکر شو. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 د دریو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په کتلو سره افغانستان په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی و چې له ډلې یې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته تسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه ویراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه د چین د سفر په ترڅ کې کړې ده. د اوکراین د 140 سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی و بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بنجانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو له ډلې 140 په دونسک سیمه کې وشل شوی او 40 نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوی دي. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو مړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته انتقال شوی دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 سرتیری کیف ته انتقال شوی وو. روسیې ته بیا د 30 سرتیرو مړی لیږدول شوی وو.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشهي دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل انهر کله کوم د ژوند رنگونه دي او د ژوند په رنگونو کې مقدمونه په افغانستان کې د ورښتونو بارانونو او سیلابونو د وګدیدو او پرکرنې په اغیزو غږیږو. موږ بل تاسو نه ماورو چې وروستۍ ورښتونو او بارانونو په ځینو سیمو کې چې سخته وچکالی به هلته چې ورښتونه شوي بارانونه شوي دي د غنمو فصل ته او نورو فصلونو ته یې ګټې کړې دي او له نیکه مرغه د سیلابونو د راوتو سبب شوي هم نه دي او د وچکالۍ هغه اغیزې تر یو حده پورې کمې کړې دي. خو په ځینو نورو سیمو کې بیا اوږده ورښتونه ورسره مله سیلابونه په ځینو سیمو کې د یخنۍ ناڅاپي څپې دا د دې سبب شوي دي چې په فصلونو کروندو او باغونو باندې د خلکو ناوړه اغیزې وکړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي. نن مو خبرونې ته د زراعت او کرنې د برخې دوه تنه متخصصان رابللي دي. پوهان ذاکر الله صافی صاحب د کرنې او باغدارۍ د برخې متخصص دی. همدارنګه پوهان ډاکټر عبدالقیوم کریم د امدی کابل د پانتون استاد دی او په دغه پانتون کې د اوبو د یو مرکز مسؤل هم دی. له دوی سره به په وروستیو ورښتونو او سیلابونو هم غږیږو. همدارنګه که د تاسو ځینې پوښتنې وي او د موږ دغه متخصصانو هغه مسلک سره اړوند وي او دوی په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکول نو هغه به هم درسره شریکوي. صافی صاحب، اول خو ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې ده او خپرونې ته راغلي، ستړي مه شئ. پوښتنه به هم درنه وکړم، دغه وروستي ورښتونه او سیلابونه په دغه فصل کې، په دغه میاشت کې، په دغه شپو ورځو کې، په مجموع کې څنګه دي؟ تل هر کال داسې ورېږي او کسه کالي یو څه له نورو کلونو مختلف دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او د ازادۍ راډیو ډېر عالي قدر او اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه چې اووم بلدو او پرې ډېره ښایسته موضوع انتخاب کړې ده. واقعا که تاسو فکر وکړئ، موږ تاسو دپاره مخکې د خطر زنګ ویل شوی دی چې هغه په ټوله نړۍ کې یو شعار دی چې اقلیمی بدلون، اقلیمی بدلون. یعنی دې د پخوانه دغه وده چې اوس په افغانستان کې جاری ده یا همدارنګه په ګاونډیو هیوادو کې ډېر سخت بارانونه دي، او دا بارانونه که تاسو فکر وکړئ د افغانستان ډېر نه، دغه 15-16 کلن ریکارډ که تاسو وګورئ هېڅ کله هم داسې یعنی بې رویه وایم یا بې ارتباطه بارانونه نه وي شوي چې د کال په آخر کې هغه هم بارانونه په ډېر شدت سره چې ډېر زیات تقریبا تخریبونه او ځینې ناخوالې هم په کبال کې لرودلې، دا هېڅ کله نور ترسره شوي. او دا زه فکر کوم دا لړۍ ختمه نه ده، دا لا پسې غځېږي. او تاسو یعنی کله چې دا د منسون سیزن راځي چې د سرطان میاشت د جوزا اخر کې دا هلته هم زه فکر کوم چې خدای دې نه کوي دا لړۍ به روانې، دا ستونزې به موجودې وي او داسې بارانونه په ډېر شدت سره چې نه توضیح به سموي او نه به مقدار سموي او نه به سرعت یا شدت به سموي. په هر حالت کې په داسې یو هیواد کې چې افغانستان تاسو ولیدل چې یا معلومات لري چې ډېر زیات کړېدلی دی 40-50 کاله، موږ هېڅکله هم دغه داسې چارې نه ترسره کړي چې هغه یعنی د دغې سې ناخوالو او داسې ستونزو په وړاندې موږ یو څه تدابیر لرلی وای. که څه هم په ټوله دنیا کې خلک دې ته متوجه دي، هغې د پخوانه یو څه تدابیر لري لرې نه، موږ ستاسو ګاونډي پاکستان ته که لاړ شي اگر چې ستونزې هلته هم راځي ګولي دي، خو په مجموع کې بیا هم د افغانستان نه ستونزې کمې دي. هغې د پخوانه د روتونو د هغه د اوبو د جریان لارې پاکې ساتلې وې، ځینې چکډیمونه یا د رسوبي بندونه اچولي وو چې هغې کولی شو د هغې په واسطه باندې د اوبو سرعت مات کړي. او همیشه هغې هڅه کړې چې دا ویالې او دا کانالونه چې اوبه روانېږي دا پاکې وساتي، اما متاسفانه موږ دې ته هېڅ متوجه نه وو په افغانستان کې. همدارنګه ځینې هیوادو کې دې هڅه کړې چې د غره یا د هغه لمنې چې موږ ورته واټر کیچمنټ وایو چې اوبه راټولېږي په سرعت سره، هغې کوشش کړی چې هغه یعنی یو عامیانه اصطلاح په نامه د کروغ یا دا چې هغه باید د حالاتو په واسطه یعنی دغه کوم واقع چې په غزا کې دي کوم پوکي کې یای چې په غزا کې د منځ لار نه شي او یا دا چې د خلکو په واسطه باندې هغه ونری بل شي د سون توکو په توګه استعمال نه شي زمکه لوتیږي اما متاسفانه دا ټول حالت په افغانستان کې شوی دی زمکه لوتی دي هغه لمنې چې هلته و باران کېږي خاوره ده یعنی د باران د څاڅکو د خطر سره مواجه ده بارانو پورې دلو سره د پاساري سره د خاورې سټرکچرونه یا غوړ سختاونه چې کوم یاه ماتيږي او خاورې او بچ کې نور د خاورې واړه ذرات د سراخ نورم درندېږي سرعت پیدا کوي او نور تخریب هم کې حالات رامنځته کوي. نو ستاسو سوال په اتباع چې موضوع دني شي نه داسې بارانونه مونږ کلام نه دیل دي او نه په دې کار کې شته بارانونه ډېر یعنی غیر متوقع تر شوي او په داسې وخت کې چې هیڅ تدابیر ورته نه لرو.
مننه پوهان صاحب صافه زه به د ځینو اوریدونکو پوښتنې مرا واخلم ځکه د مونږه د عام اوریدونکو زنګونه وهي او عموما مشورې غواړي. تاسو د خپل هغه معلومات او تخصص په برخه کې چې کم شي باندې تاسو معلومات لري غوښتل مو معلومات ورکولای شي کنه مو غوښتل عمومي معلومات ورسره شریکولای شي خو زه به کوشش کوم ځکه زنه پوهیږم چې اوریدونکي کومه پوښتنه کوي موږ چې ورته کومه موضوع ویلې ده د دوی شمیرې او د دوی تماسونه به مراخلم او زه او ته به وروسته په بحث ته دوام ورکو. یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی له به واورو چې له کوم ځای زنګ وهلې مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي.
منان محترم محمود الله د کندهار ولایت نه تماس کې
ستړی مشي محترم محمود الله له کندهار نه موږ به له تا نه واورو چې څنګه دی دغه د سیلابونو اغیز هلته څه دي او د وروستیو ورښتونو دغلته خو وچکالي مو وچکالۍ سره به یې کومک کړی.
مننه محترم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویل وروستیو ورښتونو وچکالۍ سره که څه هم ډېره مرسته وکړله خو یو لړ ستونزې او مشکلات هم دهقانانو ته واړولې لکه د غنمو کښت ته یو لړ مرضونه را وټوکول همدارنګه زیرې خلکو کرلې وې هماغو ته ځینې ستونزې او مشکلات جوړ کړل ځینو خلکو کښتونه یې بېخیان وچ کړله او یو لړ توپانونه هم ول چې دلته د خلکو سولر هندارې ورته بېخي ان دیش سلویش تر پنزو سپری لمن زوی رو لدی نو خلق کچه هم دو وشکالی سخ اخلاص کرلی خو بلالخ تا بیستون زمور تا ایجاد کرلی
لکه وز دی تاسو چه پختن خونه لاره ایلا متخصی سبنا دی صافی سبنا
نه زه ویم کچیر داغسی حالات ترازی باید دیتا موږ څه چمتواری ونیسو یعنی په عامه سطح باندې په حکومتولۍ کې فکر کوم.
د دې اوریدونکي غږ قطع شو خو صافه صاحب عموما د موږ د اوریدونکو انډیوالي په افغانستان کې خو په تیرو څلوېښتو یا نه پوهېږم له څلوېښتو زیات کلونه وشوه چې واقعا دغسې یو مسؤول حکومت چې یا په پښو ولاړ حکومت چې هغه لنور ستونزو نه راوتلی یو کروندګرو ته یا د قانانو ته او یا د دوی د ژوند سمون ته یا دغه د راتلونکي پلانونو باندې غور وکړي خو یا جګړه وه یا حکومتونه په خپل کورني ثبات په ټینګولو باندې بوخت وه یا نورې مسلې وي سیاسي مسلې وي خو زه نه غواړم چې خپرونه سیاسي لوري ته لاړه شي خو زیاتره خلک غواړي چې داسې لارو چارو باندې پوه شي چې دوی خپله کولی شي ولسونه یې کولی شي کلیوال خلک یې کولی شي د دغه هوا د بدلونونو په وړاندې مشخصې پوښتنې مې دا دي چې دغه ډېر ورښتونه وایي چې غنمو باندې بدې اغیزې کړې دي زه نه پوهېږم چې تاسو معلومات څه دي همدارنګه زیرې خلکو کرلي دي او دا زیره لکه چې ډېر اوبو او بارانونو سره جوړه نه ده په هلمند او کندهار کې دا هم اغېزمنې کړې دي تاسو د دغه اوریدونکي په خبرو باندې څه وایي؟
یعنی بزګر یا عامه خلک څه رقم تدابیر د لپاره ونیسي په دې کې مجموع راځي په فزیکي لحاظ باندې چې خپلې کروندې د داسې آفتونو نه وژغورو څو په مجموع کې یو دي عاجلې مرستې یا تدابیر یو دي چې طبیل مدت او یو دا دی چې د نباتي ناروغیو په اساس ته ځینې نباتات چې ډېر حساس وي هغې ته ضرر رسوي په عاجل حالت کې زه فکر کوم دا د خلکو د وس نه دی دی کولی شي چې په دغه وخت کې د یو بل سره مرسته وکړي او خلک وژغوري یاداسې عاجل کچته نباتات په د یعنی د ودی په وایلو کې کولای شي چې یعنی د بل نبات د کار د کار لپاره فرصت وي یا وخت وي کولای شي دا کار تر سره کی. اما په اوږده موده کې هغه د دولت کار دی چې دولت په هر ولایت کې باید یو څه تدابیر وسنجوي. مثلا مخکې ما تاسو ته ویلي چې د ابریزو مدیریت دی، د ابریزو په مدیریت کې باید دولت پوره ونډه ولري. مثلا موږ د ځنګلونو ریاستونو په هر ولایت کې لرو، دوی باید دغه لمنې چې کومې ډېرې حساسې دي، یعنی د اوبو د راټولېدو په مقابل کې څو پوتنسیال او وړتیا لري، دلته باید دوی څوک د نباتاتو د کار په واسطه باندې، د ځنګلونو د ایجاد په واسطه باندې، خلکو ته د پوهاوي په واسطه باندې چې د اوبو د راټولېدو مخنیوی وکړي، همدارنګه د نور د نباتي پوشش په رغولو کې، په زیاتولو کې دا باید هڅه وشي چې دوی دا اوبه زر راټولې نه شي او تخریبي حالت رامنځته نه کړي. او راغلو د غنمو په حساب باندې، واقعا ځینې نباتات غنم یو عادت ته دي کله چې پرې سوړ ژمی رای او پسرلی رای شي او رطوبت هم زیات وي، دا موږ ورته څه وایو د غنمو دا خاک سرک یا سرخی، دا ډېر زیات رشد کوي، داسې رشد کوي چې تاسو یقین وکړي بلو کله چې بارانونه ختم شي او آسمان شین شي او ځمکه غنم وچ شي، نو که څوک په غنمو کې برګډ شي نو داسې یو ګرد کوي چې بالکل زیر ګرد راپورته کېږي، دا ټول سپورونه دي چې دا حالت دلته متوقع دی. په تعصب سره موږ د دې دپاره هېڅ علاج نه لرو، یوازې دا علاج لرو چې ښې ورایټي وکړو. هر ښې ورایټي هم تقریبا تضمینوونکي نه دي چې دوی به د رطوبت چې کله زیاتېږي او سره هوا سړېږي په پسرلي کې د هغې کوم خاص جلوګیري دا شیان نشته. نو په مجموع کې تر تمام چې آفت آفت دی، اما خلک کولای شي چې د دولت سره په ځینو تدابیرو کې مرسته وکړي. مثلا دولت دوی ته اعلان کوي چې کوشش وکړي تاسو په دغه منطقو کې یعنی باغ م جوړوي، پن م جوړوي، نیالګي م کینوي، سرمایه گذاري م کوي، د دې په دولت دغه اعلان ته د یعنی چې دې خبروي باید احترام وکړي، د دغه ځایونه ډډه وکړي. دلته په باغونو ځکه چې دې زیات خساري سره مخ کیږي، حتی ځکه تاسو وګورئ په دغه وروستیو اخرونو کلونو کې حتی دغه پړونه چې پړونه دې واخت کورونه جوړ کړ، پړونه جوړ کړ، دا کروندې پکې وکړلې، نو اوس چې داسې حالت سره پیښیږي تاسو فکر وکړئ هغه ډونرونه یا ډونران یا هغه مرستندوی مؤسسې کله چې دا حالت ګوري هغې په زړه کې دا وایي چې دا خلک په هغه شروع کې منطق د ژوندانه نه درلوده، اما په داسې ځایو کې دی یا سرمایه ګذاري کړې یا کور جوړ کړی یا دا دې کې زه فکر کوم چې د خلکو به ډېر دغه ونډه د دولت سره وي، دولت سره به مرسته وکړي. او زه فکر کوم دا په دې وروستیو وختونو کې حتی په دغه شلکنن جمهوریت وخت کې په اکثر منطقو کې چې دا خپل هم ځینې پروژې ما خپل پر مخې وړلې، موږ د ابریزو د مدیریت لپاره ځینو باغونه ایجاد کړل، حتی په لمنو کې چې خلکو اوسېدل هغې سره مشورې وکړې، حتی د اوبو د زیرمه کولو چې څه رقم سختارونه موږ هلته ایجاد کړو تر څو دا د اوبو د راټولېدو سرعت کم کړي. همدارنګه یو محترم ماسه په کابل کې ی کاردا په نامه دي زیات زحمت وباسته، همدارنګه زموږ ریاست زمونږ چې کابل کې یو تعداد متخصصین پکې شته دي، ښه تجربه لري، هغه په اکثر ولایتو کې هغه د واټر شډ منیجمنت کې ډیر زیات کار وکړ. نو زه فکر کوم دا کار دغه سرمایه گذاري چې په منطقه کې شوی د خلکو نه می خواهش ده چې د خپل ملکیت وګڼي او د احترام وکړي، د نړۍ په وادو سره، د ځمکې په لوسولو سره، د پیروي استعمال سره، د کولو شي د خپل د آینده نسلونو لپاره، یعنی دا معنی چې خطرونه کم کی، خپل ځان لپاره خطر کم کی، حتی دا د شاخ خبره هغه محسسات یا هغه بیرونی مرستندوی ټولنه چې تاسو سره مرسته کوي هغه ته دي ځانو کوي چې موږ په ابتدا کې دا ورتیا لرله، دا د شاخ خبره شعور مو لرو چې موږ دا کولای نه کړو، ولی بیا هم د حالت سره مخ کیو، نو دې سره ځینې مرستې هم صورت نیسي او مرستې هم کیږي. او په نباتاتو کې ځینې نباتات دي چې واقعا حساس دي، هغې ته خو هېڅ چاره موږ نه لرو، ځکه نبات تداوی مشکله ده. اما ځینې نباتات که چېرته د ودې په شروع کې وي، دوی وخت لري زد دي هغه کې، مثلا زیره د منځه یوړله، دوی کولی شي که چېرته ځمکې آبي وي، دوی په هغې په وخت بهاري جوار وکړي. نو زه فکر کوم ډېر شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې یا یو میاشت به ضایع شي، بېرته خپله ځمکه څه شی کولی شي، یعنی یو بل فصل په واسطه باندې کرلی شي. نو دغه تخنیکونه دي چې د طبیعي آفاتو په مقابل کې موږ تاسو هغه کوم چې فکر هم کار کوي او نورې دنیا کې راځي، نورې دنیا په دې کار کوي، دغه باید عملي کړو. ولې اضافه د دې نه زه فکر کوم چې دا د خدای کار دی، د توان نه به هم بهر.
مننه، سلامت اوسئ. تاسو یو بل اوریدونکی دلته شته دی، زه به دا راواخلم، لدنه به واورو، بیا به زه خپلې پوښتنې هم لرم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلی، السلام علیکم. عامر جان عامری د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ.
ستړی مشي د ګرمسیر ولسوالۍ نه عامری صاحب، له تاسو نه اورو.
زموږ خوا ته خو هم ولی ډېر بارانونه وسوله او ډېر غنم یې د دغې ګرده سره خراب کړی دی، ولی د جلۍ هم سوی دی، نو ټول غنم یې سره مات مات کړی دی او خراب کړی دی. سیلابه هم ډېر غنم سره وړی دی.
اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس آب هوا څنګه ده په ګرمسیر کې؟
وسم بس وسم ننم جلی وسولې په ځای ځای سیمه کې، او بارانم اوس بارانونه هم شروع دي، بس دوړم ورسره دي، نو ډېر سره خراب کړی دي.
دا سیلونه د وچکالۍ دغلته خو مخکې ګرمسیر کې د وچکالۍ رپورټونه موږ درلودل، اوس به په وچکالۍ خو به یو څه کمه کړي؟
وو وچکالۍ اوس کمه کړې ده، ډېره کمه کړې ده، خو ډېرې مځکې هم بیا دغه رودو سره وی وړلې، وچکالۍ اوس ختمه ده.
نو مننه کوم، سلامت اوسئ چې د ګرمسیر نم زنګ وهلی وو. پوهان صاحب، تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې په کتې څو دوه ټکو ته دا اشاره وکړم چې تاسو د خلکو لخوانه مثلا په هغه ځایونو کې چې اورونه دي دلته د ودانیو جوړول، د باغونو کینول، په آباده باندې بدلول، ځکه چې اوبه خو باید یو خواته ووزي چې راځي، او څومره چې ماته معلومه ده په دې سیمو او منطقو کې چې څوک اوسیږي د پخوانیو خلکو ته عموما دغه د کلي او سیمې او هغه وطن آبرونه معلوم وي چې دا ځای د سیلاب خطر لري، دغه ځای کې اوبه راځي، له دغه ناو نه اوبه راځي، له دغه تنګي نه اوبه راځي. دا سمه ده چې په کلونو کلونو به نه راځي، خو یو نیم کال هغوی ته یاد دي چې دغه سیلابونه راغلي. نو خلک کولی شي چې د خپلې سیمې هغه جغرافیا ته په پام، د پخوانیو خلکو خبرو ته په پام باندې دغه د اوبو آبرونه خالي پرېږدي. د سیلابونو د کمیدو دپاره او دا چې کروندو ته وانه وړي او ځینې کروندې تنې په امن کې پاتې شي، خلک په سیمه ییزه توګه باندې څه کولی شي یا په کلیوالي توګه باندې لکه ډله ییزه توګه؟
کلیوالي توګه ما ته ستوري چې دواړه خلک، یو دي چې دا کیژول یا تقریبا یعنی عاجل اقدام، یو دا دی چې طویل المدد. موږ تاسو ګوره هر څه کوشش کوو، یو اصطلاح د خارجیان استعمالی په نامه د سسټینبل یوز یا سسټینبلټی، که چېرته دا د غره لبونو تاسو غواړئ چې په دوامداره توګه استفاده وکړي، یعنی دا معنی د بوټو نه استفاده وکړي او ځمکه ثابته وي، بارانونه اوبه پکې زر ټولې نه شي او خرابي ونه کړي. دلته ځینې مثلا ساختارونه موږ لرو، یا اول خو نباتات، اول خو دغه نباتات چې موجود دي دغه پوشش کیږي چې موجود دي، دغه نه باید په رویه سره استفاده وکړو. مثلا یو کلی دی، په کلی کې یو سل کور اوسیږي، هر کور څلور څلور ورځې چې ولري خبرې پاتې شوې څلور سوه ته، که چېرته دی دغه څلور سوه په عوض باندې دوه دوه وساتي، نو تاسو فکر وکړئ دوه سوه به شي، د دوه سوه هغه یعنی د ځمکې د پاکونې توان به لږ زره پنځوس فیصده ته راکم شي. دوی دغه ظرفیت د خپل لمونو، د غره د لمونو، د سرځایونو باید وسنجوي، یعنی هڅه دې وشي چې ځمکه یو دفعه لوڅه نه کړي. بل مسله کې د دې شوقیان دي، د کول شي د خپل د غروپ لمونو کې ځینې ساختارونه چې نن سبا مروایت د چې جوړې کندي جوړ کیږي، چې هغه د تیراسونه ول کیږي، د بنچ یا د صورت وايي د چې د مایلان سره مایلان په وړاندې ځینې د چې غوچ جوړيږي، د دې په واسطه باندې هم څه شي کول شي، د بارانو د باران د اوبو د راټولېدو سرعت څه کوي ماتيږي. نو پاګه کې د کولای شي چې ځینې نباتاتو په کارولو سره، مثلا د ارتیپلکس یو نبات دی چې ایکاردا نوې معرفي کې او ډېر موافق نبات دی، انتیپلیکس ډیر سری وده لري، ډیر خوشخوره د حیواناتو لپاره. داسې بوټو په لټه کې شي په دغې ورته وایي ژورو ځایونو کې یا اولو کې چې دی په دغره په لمنو کې کری، که دا بوټي وکړي او د هغې نه په رویه استفاده وشي، نو زه به تاسو سره یو خپله تجربه شریک کړم. دغه مشکل موږ په کوسان نوراباد یعنی د ایران سره په پوله باندې دا ستونزې موږ ډېرې لرودلې. هغې نه تنها د باران د اوبو په واسطه باندې ډېر زیات متاثره کېدل، بلکې بادونو به هم ډېر خرابول. نو د داکار د موسسې لخوا د دې خلکو سره یو قرارداد وشو چې تاسو راځئ دغه ترځای چې دی د یو څه مودې دپاره کوروغ کوي، یعنی بند یې کوي، خلکو ته بدیل ورکړه که څه ورکړه، او بلاخره خلکو خپل رمی دلته ونه لېږلې. په ظرف د یو نیم کال که دوه کاله کې تاسو یقین وکړئ هغه منطقه یو تکه د دغه نباتاتو په واسطه باندې وپوښل شوه، حتی بادونه یې داسې مات کړل چې یو ګرد هم د کلو خواته نه ورته. نو ګوره دا داسې خارجیان دي راځي د خلکو نه پیدا کوي او بېرته خلکو تطبیقوي، اما زموږ خلک په خپله فولکلور یعنی محلي دانش لري. د دې په واسطه باندې دوی کولی شي چې د غرونو د لمنو نه د اوبو د سرې ټولېدل د دې یعنې د هغې د زیاتوالي تقلیب به کولی شي.
پوهان صاحب، زه غواړم دلته در نه یوه بله پوښتنه وکړم. دغه چې تاسو وایئ چې دغسې په اصطلاح کندې به ورته زه ووایم چې دوی کنی دی یو فنی ادارې په څارنه یا دی یو فنی کس په څارنه کې یو هلته ځینې ونې بوټي منالولی شي، دغه کارونه او همدارنګه ته چې وایي چې مځکه باید لوڅه نه شي او مځکه باید هغه پوښ چې لري هغه که څړځای واښه یي که ونې یي که بوټي یي دا باید تر ډېره حده پورې وساتل شي، همدومره ترنه استفاده شي چې یعنې د لوڅېدو خطر یې نه وي، په سپېره دشته باید بدل نه کړي. دا چارې سره د دې چې په سیلابونو په مخنیوي کې مرسته کوي، د ناڅاپي اوبو د راتګ په مخ کې مرسته کوي، د وچکالۍ د پای ته رسیدو په برخه کې هم څه کومک کولی شي؟
فوق العاده. تاسو فکر وکړئ، ګوره ما خبرې زیاتې نه شي، ما یو تحقیق وکړه د غربي افریقا کې، هلته ما دا د باران د ورېدو اندازې وټاکلې. زه د یو لوڅې ساحې نه لاړم مخ په ځنګلو باندې، او د ځنګلو نه تاسو یقین وکړئ دغه باران به په هغه ځای کې زیات و چې ځنګل و. یعنی څه معنی؟ هلته د هوا د نسبتي لندبل سطح زیاتېږي. کله چې دا زیاته شي نو فکر وکړئ چې هلته د بارانو د امکانات هم زیاتېږي. د دوی دپاره هوا ګواره کېږي، د دوی دپاره هوا پاکېږي، هغه ګردونه چې په هوا کې موجود د دې نسبتي لندبل په واسطه باندې راټولېږي هغه هم د منځه ځي. ډېرې زیاتې نورې ګټې لري. د دې لپاره تازه اکسیجن زمینه مساعدېږي چې یو بوټی څومره اکسیجن د شپې فارغوي خارجي ده د انسانانو د ورځې د انسانانو لپاره بلا ګټې داسې نورې لري، نه یوازې چې د دې د اوبو مخه ونیسي. نو دغه د تېرې خبرو په امتداد باندې ما دا وویل چې دا د دې طویل مدت چارې دي. نو د عاجلې او سریع چارې چې یعنی آنی باید ترسره شي هغه د دې خلکو په واسطه دا دی چې هغه ابرونه چې د دې په کلو بس کې تیر شوي کوشش وکړي چې هغه پاک وساتي. ځینې خلک ځینې بندونه چې د دې خوړ اوبه خپل پټو ته راهنمایي کوي د هغې په غاړه کې بیا د نیالګي ولې هم کېنئ، هغه ولې یو کال دوه کاله نیالګي وي بلاخره غټې ونې شي چې دوی د سیلاب په وړاندې سخت مقاومت کوي. چې دا مقاومت یې وکړه د سیند اوبه اوړي مخ په کلي باندې او په زراعتي ځمکو باندې بڼونو باندې ډېره زیاته بربادي کوي. په دې وخت کې چې کله دوی پوهېږي چې د سیلابو سیزن دی نو حداقل باید دغه رارونه پاک وساتي. او په تېره بیا هغه کورونه چې د سیند په غاړو کې دي د سیند ته نږدې دي کله چې بهاله طوفان کېږي دوی باید خپل سر وژغوري، خپل مال وژغوري، خپل دغه ځان چت کړي، پوهېږي چې دا باران کېږي د چا په تبه مي دا څوک د دې لپاره په دغه وخت کې کومک نه کوي چې دغه همسایګانو ګاونډیان د دې سره پرته وکړي. دغه عادي فعالیتونه او هغه دوامداره بیا په دې کې دا د اوبو راوتل د غرو د لمنو نه کدي داسې یو کار وکړي چې ځینې یعنی د ځینې کم کم موانعو سره چې موږ تاسو په تدریجي وایو لږې لږې اوبه خپل شودیارو ته راهنمایي کړي. دا هم د اوبو د کموالي سره یعنی د اوبو د تخریب څه ورته وایي سطح کموي چې کته ساوت اوبه تیتېږي او اوبه ډېر تخریب د رامنځته کوي. دا بله چاره ده د دې د پټو لپاره یوه ګټه کوي چې خړه کېنئ ځمکو ته، او بله دا ده چې د اوبو مقدار کمیږي کته منطقو ته او هغه کېږي. نو دغه دوه هغه دي چې یو طویل مدت یو د چا خبره آنی چې دوی باید لاس په کار خپل ځان خپله سرمایه او خپل اقتصاد وژغوري.
مننه کوو پوهان صاحب. زه ورځم یو څو ټلیفونونو ته د اورېدونکو ټلیفونونه راخلم، که تاسو لطف وکئ. نه پوهېږم چې د یاداشت کتابچه یا قلم چې به درسره وي، که کم څه م یاداشت کول د اورېدونکو له خبرو نه چې بیا بېرته پېکه تبصره م کوله. لومړنی اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وعلیکم السلام، ستړی مشي.
مبارک جانا لپران زب وایم چې دی ورځ کې چې دلته وړم پرون راځي چې تر اوسه باران ورېږي، واپسین ودرېدی دا دی ورځ کې بارانونه بارانونه مخکې به خلک خوشحاله وو چې وچکلی ده ول وچکلی ده چیغې ول بارانونه نه کېږي، اوس بیا چې بارانونه کېږي خلک چیغې وي، اوبه موږ ته تاوان رسي، کښتو ته تاوان رسي، بارانونه وایي ډېر دی، وایي بېخي دې اندازې ډېر شوي دي، اوس مهال اوس بیا خلک داسې چیغې وایي.
مننه. نو اوس په فرا کې دا ته د کومې ولسوالۍ نه خبرې کوي؟
د بکوا ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته کښتونه ډېر کله سوي دي، خامخا غنم ته خو تاوان نه سي چې غنم رسېدلی دي بیا لاندوي، نو دلته خو تاسو به هم خبره چې دلته هم تعامل خلکو ته را اړولی دی. مېلمنه هم یو پوښتنه هم لري.
مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
اوس خو بیا هغه دا دي اوس بارانونه نورې سپېم به روانې دي، وایي بارانونه اسپلونه ورکړي، نو باید دوی خلکو ته څه دغه لري چې خلک باید څه وکړي؟ د بارانونه زیات دي، اوبه ډېرېږي، دوی خلکو ته څه دغه د چې خلکو ته تبه ملنه چې یعنې دوی خلکو ته څه وایي چې خلکو باید څه وکړي؟
مننه. که څه هم پوهان صاحب په دې اړه باندې خبرې وکړلې، بیا به هم په ځینو مسایلو او اړخونو باندې کارتیا وا خبرې وکي. یو بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام محترم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. له کوم ځای غږیږئ؟ نوم مو واخلئ راته.
مننه. البته محمد ابي احمدي بغلان نه زنګ واله. محترم پوهان صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ اوسئ محترم.
سلامت اوسئ احمدي صاحب. څنګه دی په بغلان کې د آب و هوا وضعیت او په کروندو او زراعت باندې اغیزې څه دي؟
واقعت اوس هم دلته خوشبختانه وایي چې باران وري، ډېر سوکه سوکه باران وري او ډېر ګټور باران دی. دغه تقریبا داسې فکر کوي چې دغه اوو شپو کې یو هفته کې تقریبا لس شپو کې یو خامخا یو باران بغلان کې هم کېږي، نو دا یو ښه ګام دی. الله پاک له خوانه بس الله دې ټول مسلمانان ورحمېږي. ولې په دې مانا عام صاحب چې موږ دا ډېرو کلو کې دلته وچکالي وایي، یعنې تقریبا داسې فکر کوي باران په ارمان دو خلک د موږ تاسې افغانان وقت نور جوی که با داشت سونی با پیدا کری، نو پان صاحب ویده سی سینو جوی که مگا داگا بازی سلاوول پار دیر کار نو کری، یعنی پا طول کسی مگا داشت وگر افغانستان دیر سونجی لری، یعنی داشت کمتم کار را چا خبر کار نور کری، نو پا طول کسی دل سم کار رو نشی، یعنی داگا کیر حکمتو داشت خاص کار رو نکا دی زان چنی زان لپار وحده خمونتا دل دبار چا چنان نده وحده، نو دغه حکومت مونږ کوشش کوو غواړو چې یو کار وکړي، کوم صحیح کوم هغه د پاځي جوړ کړي. ته هم دغه پوهان صاحب چې ویلې زیاتره خلکو دغه کورونه خوړو کې جوړ کړي دي، داسې دا زورمندان پرې خرڅول، دغه به لږ ارزانه وو، دغه د خوړو خوله به لږ ارزانه وو، یعنې سلو مخه دغه غربه به اخیستل، بعضې د خلک چې وچي وو غوښ سم نه اخیستي دي، تقریبا د سیره بچ دي. نو دغه په ټوله کې چې وګوره افغانستان خو د ستونزو ډک وطن دی، یعنې داسې فکر کوي دا څلوېښت پنځوس کاله چا کار نه ده کړی، مونږ ته ځان لپاره به چا کار کړی خو ملت لپاره چا هم کار نه ده کړی. نو دغه حکومت باید کوشش وکړي او کار وکړي، خپله اندازه وسې کېږي باید چې ځان درغ نه کړي، او په ټوله کې خلک هم باید کوشش وکړي. صاحب فکر کوي چې دغه سیلاب خو هغه کلي چې راځي هغه کور ته راځي، هغه ته زیان رسوي، یعنې نو بل څوک نه شي کولی چې مونږ ستونزې حل کړي. باید خپله یو کله یو ولس اجماع ولري، یو سنجش وټوکي، یو لاره وټو وسنجي، نو دا به یو بهتر کار وي. ولې سیل خو معمولا وویل چې افغانستان کې رښتیا یو غرنۍ واده خامخا سیلابونه به راځي، نو په ټوله کې باید خلک هڅه وکړي چې یو څه سره خپل منځ کې سره کښېني، یو پس جوی که گوره داشه خطرناکی سیمی چیده هم نارا پیداشی. همسای محترمه.
مننه احمدی صاحب. واقعا پا افغانستان که متاسفانه پا دی برخه که پرا لکه مخی چی پوهان صاحب ویل چی نورو هیوادونو که طبیعی پیخی او طبیعی افات واقعا چی دمزکی دی کره پر سر باندې دی ژوند کولو یو برخه ده، خو په نورو هیوادونو که یا هغه هیوادونه چی لک تر لگه مخی دی زینو شایانو اٹکل کهی، اغوی داسې اقدامات کوي چې د طبیعي پیښو اغیزې د دوی په اقتصاد، کاروندو او همدارنګه هغه ټولنیز ژوند باندې راکمې کړي، او هغه بېلابېل لارې چارې شته دی چې هغه پوهان صاحب یادې کړلې. ما وویل چې خبرونه به سیاسي لوري ته نه بیایو، خو دمګړی هم د طالبانو په حکومت کې په تېر خبرونه کې د موږ یو استاد میلمه و، هغه په دې باندې ټینګار وکړ دی زراعت په وزارت کې د مسلکي کسانو کمی شته دی، د دې پر ځای باندې چې لا ډېر مسلکي تر شي، ساینس ته، ټیکنالوژۍ ته، نو اقداماتو ته پکې ځای ورکړل شي، نوښتونو او ابتکارونو ته پکې ځای ورکړل شي، زیاتره پوزیشنونه یا زیاتره هغه څوکۍ په سیاسي لحاظ ورته وایي، په ګوندي لحاظ ورته وایي، طالب صاحبانو ته ورکړي دي، او ډېره توقع نه کېږي چې یو سړی په یو مسلک باندې نه پوهېږي نو هغه به څه تدابیر ونیسي، څه به د ځینو شیانو مخه ونیسي، په دې هیله چې دولت او خلک یو بل ته لاس ورکړي. پوهان صاحب، تاسو نه د ما پوښتنه دا ده، تاسو مخکې د تخمونو خبره وکړله، اوس خو تاسو وویل چې واقعا اقلیمي بدلون کچا پخوا مانه کنه مانه، خو اوس هم په نړیواله سطح باندې ساینس تاییدوي چې اقلیم بدل شوی دی، دا منل شوی ده چې افغانستان د ګوتو په شمیر څو هیوادونو په ډله کې دی چې له دغه اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات زیان ویني، او د ځینو ساینس پوهانو د وړاندوینې په اساس باندې دا لاغه د اقلیمي بدلون لومړنۍ اغیزې دي چې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې خلک ورسره مخ کیږي، تر دې پراخې اغیزې هم ښایي په نوره نړۍ کې ولیدل شي، خو دا داسې نه دی چې د دنیا پای دی، تدابیر شته دی، لارې چارې شته دی. دا دوه مسلو باندې کراته ووایي چې څنګه کېدلی شي چې خلک دغه د اقلیمي بدلون چې آب هوا بدلون موندلی دی، د دې په وړاندې مخکې له مخکې تدابیر ولري دولتونه، او دا چې تخمونه څومره رول لرلی شي چې په تخمونو انتخاب په دې برخه کې چې یو داسې تخم انتخاب شي چې هغه په اصطلاح د دغسې آب هوا په وړاندې باثباته.
ډېره مننه، ښایسته پوښتنه مو کړه. مخکې دې چې په دې باندې بحث وکړو، دا د احمدي صاحب خبرې ته به راشم چې دا د بارانونه ډېر خوشحاله دی، نو زه د ده خبرې تاییدوم. بغلان یوازنی، یعنی بغلان، کندز هم تقریبا، تخار هم یوازنی ولایت دا ځینې ولایتونه دي زموږ د افغانستان چې لله هم ډېره ښایسته خاوره لري، چې سلطلوب خاورې دي، او بله دا چې په دې علاقو کې آبینې للمي ځمکې ډېرې زیاتې دي، او للمي ځمکې بل خطوب دا دی چې ښه زراعتکشي لري، یعنی اوبه درېږي د ډېر وخت لپاره چې هغه د نبات لپاره خسارمن وي. دا بارانونه فکر کوم درې ولایتو لپاره دومره اضرار نه لري، ولې په یو شرط چې دا سیلې یخه هوا رطوبت، او که چېرته د دې بارانو په درېدو سره ځینې سیلې یا بادونه را پیدا شي، دا د دې د غنمو په سر چې کومې اوبه دي یا قطرې دي دا وچي، بیا هم د دې غنمو آلوده کېدل په سرخي باندې کمیږي، یعنی د هغه لپاره دا خطر د بغلان دغه ولایتونو لپاره چې دی ډېر زیات للمي ځمکې لري، دا زه تقریبا 90% ښه بولم، او ډېر ښایسته حاصل به انشاء الله دې ترلاسه کړي، او ډېر ښه حاصل. اما په فارا ولایت کې چې مبارز صاحب ځینې خبرې وکړي، واقعا هغه خلک د چیرته زیاتره پرې غلجاتو باندې متکی وي، او کېدای شي هلته ستونزې رامنځته کړي. فرا زیاتره داسې منطقې لري چې خاورې نسبتا زموږ سره د شمالي ولایاتو سره تفاوت دی، او بل دا چې د فرا دغه د شپې او ورځې دغه رطوبت او حرارت هم دا تقریبا نسبتا د شمال سره فرق دی، یو ذره ستونزې به ولاړې کړي. مبارزه ته صرف دا وایم که چېرته چانس لري، دا هیڅ وخت اوبه زیرمه کوي، که چېرته تاسو داسې امکانات لرئ چې اوبه ذخیره شي، د دې اوبو نه استفاده وکړي، تر څو د دې اوبو په ذخیره کولو سره ستاسو د ځمکې د لاندې اوبو سطح هم لوړیږي. مثلا ستاسو باغونو دپاره، ډېر زیات باغونه شروع شوي دي، هغې دپاره دا ډېر ګټه لري، نو یعنی زیات به ورته منفي نه ګورو، دا د خدای رحمت دی، د خدای پیښه ده. مبلوبه راځو تاسو د اخیری خبرې په ارتباط باندې تخونه. زه فکر کوم دلته اوس موږ تاسو نباتات له دوه نبات د اوبو په اساس باندې د اوبو یو خاص مصرف ته اړتیا لري، که چېرته غنمو ته راځو مثلا غنم هم دواری یا دری واری یا پنځه واری اوبه خوري، که چېرته جوارو ته راځو او شولو ته راځو شولې همیشه باید اوبه وي. نو په دې سې حالاتو کې چون دا تغییرات آنی دي، نو خلک دې دپاره هېڅ آماده هم نه دي، او د دې د داسې حالاتو دپاره زه فکر کوم آمادګي هم سخته ده چې موږ دا پیشبیني کړو. مثلا موږ د یقینو ته ووایو تاسو څه کار ټول شولې وکړئ، ځکه چې ډېر سخت بارانونه دي. نو خلک ټول تشویق شولو ته کوي، او شولې چې کله وکړل شوې او بارانونه بیا به دي، دا ستونزه ده. او که خلکو ته ووایو تاسو ټول غنم وکړئ، سږ کال بارانونه نشته او کم دي او هلته بارانونه سکر، یعنی دا پیشبیني ډېره سخته ده. زما بیا اصلي مطلب دی کې دا دی، اوس ما یو بلې منطقې ته لاړم، ما په هغه باندې کرنیزو نباتاتو باندې کار کوم، ما شولې ولیدلې، شولې مې ولیدلې، شولې د غنمو په شان کرلې دي. نو ما چې کله دا ولید، عجل مې وزارت د کرنې وزارت ته زنګ ووهه، یو دوست وهغه سره مې تماس ونیو چې وروره تاسو دغه ورایټي پیژنې، ولې په افغانستان کې نه رایجوئ؟ هغې وویل چې دا ورایټي موږ ته راغلې وه، موږ وکرله، خلکو یې وریجې خوښې نه کړې او دا بېرته د منځه یوړه ختمه شوه. نو زه فکر کوم دا اوس د خلکو څور ته وایي، د خلکو هغه انتخاب ته هم اړتیا لري. دې خلکو باندې دا ته څه قبولې، دا ډېر وخت لپاره اړتیا لري. که چېرته دغه لړۍ موږ پوه شو چې یو کال دوه کال درې کال یا څلور کال دا دوام کوي، نو موږ کولای شو چې د دغه بارانونو نه اعظمي استفاده وکړو، باوجود چې ستونزې هم زیر راځي کوي. ولې وخت اړتیا ده؟ زموږ د ترویج معمولین باید په دې کار وکړي. اور تاسو وایي په نړۍ کې د لس کسو دپاره یو ډاکټر په کار دی، اما که چېرته کرنې ته ډېر پام وکړي، د دوه کسانو دپاره یو د ترویج مامور په کار دی، تر څو دې قانې کې د دې دا د سیستم د کرنې ته تغییر ورکړي. دا ډېر هغه ده. همدارنګه د کرنیز نباتات په باغونو باندې بدلول، دا هم یو قوي حکومت، یو قوي هوډ ته اړتیا لري. چې زموږ حکومت څومره قوي دی، څومره قراردادونه دي، څومره مارکیټونه ته مثلا د سرسي دي، چې موږ وایو لکه فراه کې تاسو خرما وکړئ، تاسو کیلې اوس رای شوې دي، کیلې وکړئ، او ځکه خرما د پاره باران نشته، چې څومره باران یې ځمکه نه تخریبي اوبه جذبېږي. اما د دې لپاره چې مارکیټ نه دی کومه بیا څه وکړي، بیا ستونزې دي. یعنی دا چې تبلیغ متات پروسې دي، د دې لپاره څېړنه ته اړتیا لري. تاسو یو ډېر ښه خبر وکړه چې باید دغه مسلکي کسانو ته لږ دولت پام وکړي، تحقیقات ته باید لږ پام وکړي. ګوره تحقیق ته په سطحي سطح مه ګورئ، دنیا د په دوه باندې سرمایه ګذاري کوي. نو زه دا ټولې خبرې دلته سپړلای نه شم، په یو وړه مقاله باندې یو کال کار کې، یو کال لابراتوار کې کار کې، کله چې دغه نه چور راباسي، دغه یو جدول نه جوړیږي. او یو جدول که چېرته د زمونږ د خلکو چې اوس څه وایم، هغه ته اوکې وایي ته خدای ولې دا په دې ډېر بې ځایه مصرف کړې، ولې هغه یو ګراف ته پیږي چې په هغه باندې څومره زحمت راشوي. دته دا شیان باندې ندیدونه مې ورتي، د دې لپاره یو آرشیف ته ضرورت دی چې دا باید وساتل شي. که چېرته د دې بارانونو موږ ته داسې دقیق ارقام لرودلی وای، تاسو یقین وکړئ چې زموږ د هوا شناسۍ یا مترولوژي برخې دا پیشبیني کولای شوه، ویلی چې 50 کاله پخوا دا لړۍ وه، 50 کاله دا دوران کوي. که چېرته نه شوه کړی، یو ریویو چې کړی وای هم دې پیدل په دې باندې، متاسفانه موږ چې په لابراتوارو کې نه لرو، موږ د علم په قدر نه پوهېږو، موږ د ریسرچ د تحقیق د پژوهش د څېړنو په قدر نه پوهېږو. دا دی چې هر وخت په موږ باندې حادثه راشي او بیا چیرې وو، بیا دنیا ته. او تاسو یقین وکړئ چې دنیا په نن سبا په موږ ملانډي وي. او دوه خبرې داسې تکرار کړي، یو محقق دپاره، یو ډونر دپاره، هغه خدا نه دي چې جب کې پیسې دي او ترپ ته راواشي، هغه د خپل څه ورته وایي، د خپلو حقوقي کسانو پوښتنه کوي. هغه ورور دا خدای وهلي دي، دی هر څه لرل اوس نشته. په تور د مثال ته تاسو وایم، د کمونستي نظامو په وخت کې روس دلته ډېر کار وکړ. روس خو صحیح دی، خلک موږ هغه کړو جهاد په مقابل کې وشو لاړه، اما د هغې څه علمي څېړنې هم وي چې ټول په کتابو کې هغه ډیجیټلای شوي نه دي، یعنی په صاف بدل شوي نه دي. هغه شته، هغه څه شوي، هغه موږ باید راواستلی وای، هغه معیار کړی وای، لږ مختم بیولی وای، په هغه کار کړی وای. متاسفانه دې ته څوک متوجه نه دي. او زه فکر کوم چې دا داسې په لنډ وخت کې دا ستونزې موږ نشو حلولی، نه نبات تغییر وای شو، نه چا باندې شولې تحمیله وای شو، نه چا باندې باغ راوستی شو. دا ډیر ستونزې دي. نو زه فکر کوم چې د لپاره باید یو څو ته وایي یو اوږد پلان، یو قوي پلان، یو مصرف باید پرې وشي، خرچه باید پرې وشي، تر څو محققین دانشمندان دې ته اړ شي چې د خپلو څېړنو ته ادامه ورکړي، یو ریکارډ جوړ شي. موږ نه خو خبره لاړه، موږ د ستونزو سره مخامخ، زموږ آینده نسلونو ته باید دغه خبره انتقال شي. تاسو وګورئ بارانونه وشته، اکثره کورونه خامه دي، اکثره کورونه خامه دي، او دیوالونه ټول نم کړی دی، حتی د دستکو بېخو ته نمونه کته شوي. خدای دې هغه سان نه کوي که چېرته په درې ریاکتره باندې یو زلزله کېږي، پوهېږي چې خدای دې نه کوي په سلهاو زره انسانان د خطر سره مواجه دي. دا بله ستونزه را روانه ده. نو الله دې رحم وکړي، او زما دغه سپارښتنه ده، خواهش مې دی چې دغه شیانو کې باید کوشش وکړي، د ارقام یاداشت کړي، آرشیفونه جوړ کړي، د دانشمندانو په واک کې واچوي، دانشمندان د قدر قایل شي. دا مې سپارښتنه ده.
مننه کوم یو بل اوریدونکو ته ورزو. زه فکر کوم چې په پوهن سب صفه تاسو چې شول واقعا چې دی یو لوی علمی ریسرچ کلونو او تحقیق نه ورسته چې کوم یو پاڼه نه چوڑ راوځي یا یو پاڼه خلاصه راوځي، هغه خلاصه کېدل شي چې د ډیرو خلکو ژوند بدل کی. دغه دی کیمیاوي سری نایتروجن پاړه باندې یو داستانی فلم ما وکړ چې کله چې دا جوړیدله کنه وې رامنسته شوی، نو په نړۍ کې ملیونونه کسان د قاتې سره مخ کېدل، ځکه چې مزوکي خلکو کارلې او نایتروجن په خلاصېدو پکې غالبا چې همداسې وشي، او هغه مسلکي تور باندې او ټکو باندې ځنه پېږم. خو په هر صورت سنسي څېړنې او دیاغې عملی کول، خصوصا منطقه کې هر منطقه له بل سره فرق کوي، هغه څه چې افغان تحقیق کوونکي او د زراعت کرنې د اوبو د مدیریت د باغدارۍ دغه متخصصان چې کوم سپارښتنې کوي، د دوی سپارښتنې جدي ونیول شي او دوی ته داسې ځای ورکړل شي چې وکولای شي چې کار وکړي، فعالیت وکړي، د خپلو څېړنو او تحقیقاتو په اساس چې په دې سیمه کې کړي توانېدلی شي چې دا خو سمه ده چې دغه طبیعي آفتونه د پروردګار له جانبه دي، خو اغیزې کمولی شي او حتی ځینې آفتونه په ګټه باندې بدلولی شي. کله چې طوفانونه په دلته په اروپا کې په ځینو منطقو کې تیزیږي، په داسې حال کې چې په فقیرو هیوادونو کې له خلکو نه د چتونه وړي، دوی د برق او د برېښنا د تولید هغه څرخونه په تیزۍ تاوایي چې ډیره برېښنا ترلاسه کوي. نو دا د دغه طبیعي پیښو په وړاندې د انسانانو عکس العمل ډیر مهم دی چې څه ډول عکس العمل ښیي او څنګه د هغې اغیزې او تاوانونه راکموي. یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، جیتو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ان سب ته او په هن سب ته نیکی هیله او احترامات هم وړاندې کوم.
سلام شه تو خسب، له تاسو نه به واورو، مهرباني وکړئ.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو له نورو ولایاتو څخه تاسو ته خبر درکوي، نو د زابل په ولایت کې هم الحمدلله ښه بارانونه دي. نن ورځ هم د شاجوی په ولسوالۍ کې تقریبا داسې په لږ وقفه سره ټوله ورځ باران ورېدی، خو بزګران ډېر خوشحاله دي الحمدلله. دلته ښه للمي او دیمه هم کرل شوي دي، نو تاسو ته معلومه ده چې باران به دیمه او د پاره ډېر مفید او مهمیت تمامېږي. نو ښه دیمه شوي دي، خلک وپالېزو ته د هندوانو او د خټکو وکرلو ته هم امادګي نیسي. نو ځکه ښه شته ده که خدای کول ښه پسونه کېږي، خو څه نه څه دلته کښتو ته تاوان رسېدلی ده. خیر هغه هم نو له تکلیف سره خامخا اسراحت هم یې او له اسراحت سره تکلیف هم یې. خو له محترم پوهن صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، دلته زموږ اوبه سي دي اکثره نه تقریبا بیخي ټولې د سولر انرژي یا د برمو له لارې څخه په پیپو کې راوځي، نو بعضې 2 انچه بعضې 3 انچه. دا زموږ بزګران وایي دا اوبه سي دغه مستقیما په پیپ کې راځي، پر دا کښت باندې لګیږي. دا دونه مفیدې نه یي لکه په یو حوض او په یو ډم کې چې هغه ذخیره سي او څه وخت په ووځي. نو آیا دا په علمي لحاظ باندې حقیقت لري او که دلته هسې موږ پر خطا یو؟ او بل مې دا پوښتنه ده، ځینې چې دا په ژمي کې خو خامخا په سړه هوا کې واوره ووري یا ژلۍ ووري یا دا په توده هوا کې مثلا اوس هلمند ډېر ګرم ولایت ده، په دې کې هم ژلۍ کېږي، نو په علمي لحاظ باندې یو الهي کارونه دي. او په علمي لحاظ که دی توضیحات راکړي چې دا ژلۍ ولې ووري په دا سره دوبي کې، نو دا پوښتنې دي که چېرې دی مفتي جواب راکړي. مننه
ډېره مننه توخی صاحب، کور آباد سلامت اوسي، اتمن به وروسته صافه صاحب وایي. خو تر هغې مخکې یو بل اوریدونکی هم لرو، د ده نه به م واورو، بیا به صافه صاحب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ راډیو ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
از مونږ په سیمه کې هم دا کې تقریبا بارانونه شروع شوي دي، امیده مې دا ورېږي. داسې تیز څپې نه دي چې چا ته زیان ورسوي، د څه نه څه تاوان رسوي دی چې وخت حاصلات اخلو کښتو د څه نه څه تاوان رسوي. نو
کومې سیمې نه خبرې کوي؟ د تا خواته لږ ټکه ټوکه زیاته ده، نو د کومې سیمې نه ته خبرې کوي؟
او مننه، زه خپل د فراه ولایت څخه خبرې کوم. دلته نش ضعیف دی، بدغه هاجر
بارانونو خو دی سیلابونو نه دی راوستي په ځینو سیمو باندې یا په ځینو مځکو باندې؟
څنګه راغلی دی؟ خو دومره ډېر نه راغلی چې هغه هلمند نادالي واغ ولایت ولسوالۍ کې راغلی دی، دومره نه دی راغلی چا ته زیان ورسي. او کښتو ته اوس دا باران څنه څه تاوان رسي، وخت حاصلات اخیستلو دی، نو تاوان کېدی چې څنه څه ورسي. اوس بیا هم دومره نه رسي، که چیرې دوام وکړي کېدی چې تاوان ورسي. دغسې چم دی کنه.
ډېره زیاته مننه کوو، سلامت اوسئ. فکر کوم چې نور اوریدونکي نشته دی. پوهان صاحب ته به راشو. پوهان صاحب صافه له تاسو نه اورېدو دي اوریدونکو، په ځانګړې توګه د توخي صاحب په خبرو باندې که کومه تبصره لري. دا پوښتنه موږ نه څو ځل مخکې هم ځینو هم اوریدونکو کړې ده چې
توخي صاحب ډېر ښایسته علمي سوال وکړ. دا سوال ما زمر سره مخ وم، ولې ما دا سوال یو وخت یو علمي سفر باندې ټیکزاس ته لاړم، د امریکا ټیکزاس ایالت تقریبا آب و هوا یې زموږ سره د مشرقي جلال آباد سره ورته ده. دې د څانو اوبه راباسلې، بیا د یو حل جوړ کړی و، داسې ساده، بیا په هغې کې پلاستیک خور کړی و، بیا په پلاستیک د اوبه زیرمه کولې. نو ما د دې نه پوښتنه وکړه، او دوی د ګنیو فصلونه لرودلو ډېر شیان. نو دغه سوال ما د هغې نه داسې لکه څرنګه چې توخي صاحب اوس مطرح کړ، ما د هغې نه وکړه. هغې وویل چې موږ دا د دوه اهدافو دپاره دلته زیرمه کوو. یو دا چې کله د اوبه د ځمکې د لاندې راباسو، یو څه مالګې لري، د دې لپاره چې دا مالګې رسوب وکړي، نو دا زیرمه کوو، بیا دا د سر اوبه خوشې کوو او کروندو ته ځي. او بله خبره دا ده چې ولې دا اوبه چې کله د ځمکې د راباسو دا سړی دي، وزن یې کم، حجم یې زیات دی، کله چې دا موږ پټو ته رانمای کوو، د دې د جذب انفلجشن چې موږ ته وایي په خاورو کې، یعنی کله چې دا اوبه د خاورې کې داخليږي، یو نوې صورته، یو نوې انرژي آزادوي. انرژي آزادې وای د دیو اوبو د جذب چې کنده نسبت د ګرم اوبو جست کم دی. دا څه واقعي او واقع دغه په دې تجربه هم کړې وي. نو زه تو خو حساب ته وایم چې ګرم اوبو په نسبت د سړو اوبو واقع نباتاتو لپاره مفید ځکه دي چې ښه جذبېږي، د زیات وخت لپاره پاتې کیږي، او د دیو اوبو د درجه د حرارت او د خاورې هغه خلاوي چې په خاورې کې موجوده تقریبا یو مساوي حالت دی، یعنی دومره زیات ضایعات نه رامنځته کوي. دومه مسله وا د غپته بعد چې شهو دا دومه ته بیا د وته چې څه مسله باندې
غږیږي، پښتنه خو تقریبا امدا و نور په دې وغږی د چیزی مزینو کې سیلابونه راوستي. د ما پښتنه دا ده،
بل مسله د زابل ولایت د توایم، چې زابل ولایت هم د بغلان ولایت په شان باندې په دې ځای کې للمی یا د مزمه کې ډېر زیات دي. دا بارانونه بیا هم مفیدیت ګټورتوب فوق العاده زیات دی، هر ګوزه ان شاء الله ستونزې نه رامنځته کوي. حتی باغونه دا بڼونه چې زیاتره بادام دي، بادام اوس تقریبا غټ حالت ته راغلي دي، یعنی اوس هغه د باران په واسطه نه تخریبیږي. یو بله مسله د ګلۍ په ارتباط ویلي، دا د ګلۍ کې فکر کړی په دغه د ورښتونو په دوران کې کله یو دوه ورځې چې آسمان شین شي ډېر زیات شدیده ګرمي رامنځته شي. دغه شدیده ګرمي څه کوي؟ د یو منطقي هوا ډېره ګرمي، کله چې د منطقي هوا ډېره ګرمه کړه یو نوی فشار واردوي. دغه فشار یې تولید کې فشار په لټه د دې کېږي چې کوم خواته حرکت وکړي ځان د دې حالت نه وباسي. کله چې دا فشار اکثرا فشارونه جګېږي او ټیټېږي د ابهارو خواته وي، دا فشار د ابهارو خواته حرکت کوي، ګرم هوا دغه سړي سیلي په وجه دی چې په آرامۍ سره راځي چې په ډېر سرعت سره دې منطقو ته راځي. کوم فکر کړی دا د اوبو مالیکولونه په هوا کې د غړي داسې څورت وایي لول خوري، نو که چېرته دا په پایستګۍ سره ورغړي دا معنا چې دی کله چې وزن زیات شو د قوې د جاذبې ته تاثیر لاندې راغی دا په ځمکه لویږي، او که چېرته دا رغړېدل ډېر په سرعت باندې ترسره شي نو دا په یو وجه دی چې دلته ورغړي تقریبا یو 50 کیلومتره وړاندې غورځېږي چې هلته د دو حجم ډېر زیاتېږي. یعنې دغې تاثیرات ټول دا دی به خپله تجربه کړي چې کله ګرمي شدت ډېر زیات شو هغه حتما دغې په تعقیب باندې ګلی راځي، او که چېرته چې دا هم د اقلیم د بدلونو یو بل اړخ دی چې دا رقم نوسانات د په هوا کې رامنځته کیږي او تقریبا د ګلو د ورخ سبب کیږي یا د بارانونو شدت زیاتیږي. خدای وکړي چې دا په خبرو پوه شوی، او که چېرته په لایو کې بیا که پښتنه کوي او ته نور به شرح ورکړم.
مننه صافی صاحب، توخیا صاحب خو لاړولو د خبرونه بیا ما اوریدلی شي. فکر کوم چې موږ او تاسو کافی ډیر معلومات سره شریک کړل. د بعد د خبرونې وخت هم په کمیدو دی. په مجموعي توګه د موږ نننۍ بحث په دې باندې و چې د سیلابونو دوام، د ورښتونو دوام او په کرنې او مالداری باندې اغیزې. د مالداری په برخه کې په تیرو وختونو کې د څړځایونو خو ډېر زیان ولید په دې وچکالیو کې. دغه ورښتونه به د څړځایونو په بډاینه کې او د مالدارۍ په برخه کې خصوصا د کوچیانو او مالدارانو سره څه مرسته وکړي؟
څړځایونه د تومو بخښنه غواړم بیا په تکرار وایم چې د هغه ځمکې چې دیمه دي یا للمي غنم دي د هغې دپاره فوق العاده ګټه لري. څړځایونه فوق العاده رغېږي، نه یوازې دا چې زه فکر کوم د کم وخت لپاره، ځکه څومره چې د اوبو مقدار زیاتېږي ورښتونه زیاتېږي، عمر رسوب یا عمر د ځمکې د اوبو اندازه زیاتېږي. لله الحمد خوشاله په دې ما چې زمونږ د مالدارانو لپاره فوق العاده ګټه ده، ځکه په فزیکي لحاظ دا باران د هغې لپاره کوم ضرر نه لري، ولې د اوبو سطح زیاتوي او هغه ګیا یا هغه دانې چې د ځمکې تقریبا لاندې هغه ته هم اوبه رسېږي، یا هغه نیلي چې د ځینو نباتاتو چې د ډېرې مودې لپاره د وچوبې سره مخامخ شوي دي او یعنی په ډارمنټ حالت کې دي، د دې اوبو په رسېدو سره هغه ته هم ډېره ګټه کوي. حتی ځینې طبي نباتات چې موږ تاسو لرو، خصوصا د هرات په ځینو ولسوالیو کې هنګ لرو، که واشي زیره لرو، کبل لرو، دا غې د پاره فوق العاده ګټه کوي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا کال به د افغانستان لپاره شین افغانستان وي او تقریبا د څورت وای یعنی ساتي پوشش یا نباتي پوشش به فوق العاده لوړ شي. نو په دې امید چې الله پاک دې زموږ ځینې بزګران د ځاني تاوانونو او ځینې خساراتونو وساتي، دا د مالدارانو لپاره ډېر ګټور دی.
مننه د تاسو پام دی هیلو دوا باندې به پای ته ورسو. خبرونه ډیر زیاته مننه کوو. پوهان زاکر الله صافه د کرنې او باغداري متخصص چې راغلی په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وویل. لا هغه اوریدونکو نه چې زنګونه یې وهل خپل پښتني او نظرونه یې را سره شریک کړم. مننه کوو هغه اوریدونکو چې زنګونه یې وهل او موږ یې متاسفانه د دې په خاطر باندې چې باسونه و ټلیفونونو ته ځواب ورنکړل شو، لاغوی معذرت غواړو. تر بیا تر بل د ژوند رنګونو پورې ټول په لوی خدای سپارو. سلامت، خاد او آباد اوسئ.
ورلے لو سہارے شمعوں لگے گی گلوں پوڑے زمین ورلے لو ورلے لو ورلے لو سہارے شمعوں لگے گی گلوں پوڑے زمین شمعوں لگے گی گلوں پوڑے زمین مختمر ون کلا پٹے جی سلامی ولاڈیام زل بازار سلامی ولاڈیام وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گلا جبھی مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے زمین یار میں ہندو سے مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڈ لے لو